د نورستانیانو یا پوخانیو کافرستانیانو پورې مربوط و، خو نورو برخو کې بیا خلکو په مړو بیر او ژړا کوله لکه د نن په څیرې چې خلک ترسره کوي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې پاوریدو ز محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د رادیو پاړه یو ځانګړی راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د اروخات پوهاند عبدالشکور رشاد د ژوند او کار جاج اخلو.
کابل پوهنتون د ژبې او ادب د برخې استادان او د علوم اکاډمۍ څېړونکي د حالو زلو باسمره نیالګي دي.
په فنکار برخه کې له سر څېړونکي ډاکټر سید محی الدین هاشمی سره د هغه په ژوند خبرې کوو.
مسأله به دا یو خبره په مجلس ما مسره زده کړې کابل پوهنتون کې نیمګړی پاتې
په زرپانه کې به لنډه کیسه ګوډه جنې واوري
چې ورنګ دې شوم ډېر مخلوونی ولا خود شو خي زور را باندې ډېر شو
او په ورخمن خیال کې به ډکلم شوې نظم واوري.
دلته هر یو سړی غلې، هلته هر سړی ګویا دې، دلته او راخته شوې، هلته ژوند مينه ساتي، دلته مينه شک کې ورکه، هلته مينه ده بس مينه.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د پریپیات په نوم خارګوټه په خوانی شوروي چارواکو 50 کال وړاندې په اوکراین کې جوړ کړو. دا خارګوټه د جرنوبیل په نوم د اټومي انرژي د تولید په سره کارخانه کې د کارګرانو او د هغوی د کورنیو د استوګنې لپاره جوړ شو. الکسی بیروس یو اوکراینی اټومي انجینر او له هغو کسانو دی چې یو وخت په پریپیات کې اوسېده. الکسی بیروس په جرنوبیل کې د چاودنې او تر هغه وروسته د پیښوي بشري ناورین له عیني شاهدانو دی چې تر اوسه په سیمه کې اغیز محسوس دی. هغه د ازادي اروپا رادیو له اوکراینی برخې سره د خپلو خاطرو په اړه خبرې کړې چې ژباړه یې زموږ همکاري فرشتي جلالزئی کړې.
د پریپیات شهر پر جوړېدو 50 کاله تیر شوی دی. پریپیات د هغو انجینرانو د کورنیو لپاره جوړ سوی و چې په چرنوبیل کې کار کاوه، خو 14 کاله وروسته په 1960 میلادي کې په چرنوبیل کې چاودنه وسوه او د شارت خالي کېدو امر وسو. انجینر الکسی بریوس په هغه ورځ چې په چرنوبیل کې اټومي چاودنه وسوه هلته کار کاوه. د هغه لپاره پریپیات داسې یو ښارګوټی و چې وده یې کوله، خلک یې خوشحاله ول او ښه راتلونکی یې په نظر کې و.
Закончение института ядерной кафедры в Москве.
Приосвай за по 1902 миллиарди калки ля пухантуна фарихсвам. По Москве дачми физик по цанга кем издакра вакра. За чекала по авалу раз припят таралам, да лавхами валида. Припят шаргучта прогара халилар, кин лорита юа луя лавхала гедари, а 1902 قربانی لیکل شوی دی.
زغلی چرنوبیل یو استعمال سمبول
سمبول الکسی بریس وای چې کله پریپیاتا اول وار وره غي شاوخواونی چمنونه او پارکونه جوړ شوی ول. سیمه سمسوره او پمنسکی د چرنوبیل د انجینرانو او کارګرانو کورونه، مارکیټ، د کوچنیانو شوونځي او د ساتیری ځایونه ول. الکسی بریس وای په پریپیات کې د ماشومان او د تفریح لپاره یو لوی زنګوهلې څرخ د چرنوبیل په سمبول بدل شوی دی. د 1988 میلادي کال د اپریل په 16 نیټه انجنیرانو په چرنوبیل کې لکه بل هر ورځ د کار وسایل کتل او ازمویل تر څو ډاکټر لاسه کړی چې مسؤل دي. خو د دې کارخانه په څلرم بلاک کې لوی چاودنه وسوه. بریوس وایي چې د 2 ساعت تر چاودنې وروسته له خپل کاري محل ویش سره سم کار ته ولاړ. الکسی بریوس وایي زه د څلرم بلاک عملیاتي برخې ته ورغلم او زما همکار الکساندر اکیموف مې ولید. د هغه رنګ الوتی و، کمزوری معلومېده، خو موږ کار پیل کړ. ما ډېر کوشش وکړ چې پر ریاکټر باندې چې چاودنه سوې وه اوبه را خلاصې کړم، خو ریاکټر له کاره لوېدلی و. کله چې زه کور ته تلم او غوښتل مې چې کالي بدل کړم، متوجه شوم چې زما د ټول ځان رنګ تور بخونی شوی دی. علت یې سختې اټومي وړانګې وې چې پر ما را لوېدلې وې. په چرنوبیل کې د چاودنې له امله یو شمېر انجینران، کارګران او په شاوخوا کې استوګن خلک مړه شول. د هغوی د مرګ دلیل د اټومي وړانګو شدت و. بروس ځان بختور ګڼي چې ژوندی پاتې سوی دی. هغه پر ځان د چرنوبیل د غمیز له امله د رواني فشار د کمول لپاره رسامي کوي او د هنرمندانو یو ډله یې پر ځان راټوله کړې ده. الکسی بروس د پریپیات ښارګوټي د سرګونو نورو اوسیدونکو په څیر ډېر کلونه مخکې کډه شوی او اوس په کیف کې اوسي. پریپیات ښارګوټي خلکو پرې شې دی. ودانۍ یې تشې دي. کورونه تقریبا په وحشي بوټو او ونو کې پټ شوي دي. په چرنوبیل کې تر چاودنې وروسته تر ډیرو کلونو هلته واشن او ټوکېدل. په شاوخوا سیمو کې حتی ماشومان له فزیکي ستونزو سره پیدا کېدل او خلک لا هم پریپیات ته له مکرر تک څخه ډډه کوي. خو الکسی بریوس او ملګري یې وخت نا وخت پریپیات ته ورځي. هغوی په پریپیات کې پر ودانیو چې اوس له خلکو تشې دي د چرنوبیل د خاطراتو رنګي رسامي کوي. For all that we've built temples and is gone. Oh, sweet people, have you no love for mankind? Must you go on killing just to pass the time? The message is so true, the end is really near. All those villains take me down, the stilts, the things so dear. Yes, the message is so real, don't turn all the earth to stone. Because this is your home.
فبروري 14 نیټه د رادیو نړیوال ورځ وه. دا ورځ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې منځل کیږي. په افغانستان کې که څه هم لتیرو دوو لسیزو راهیسي تصویري رسنیو او ټولنیزو انټرنیټي رسنیو د پام وړ پرمختګ کړي، خو رادیو لا هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له ښارونو بهر اوسیږي د اطلاع رسونې په برخه کې یوه مهمه وسیله ده. نن سبا په ټول افغانستان کې شاوخوا 104 نوی رادیو غانې فعال دي چې لدی شمیر څخه یوازې یو دولتي رادیو ده. اجمل تورمان په دې اړه راپور لري. خپل وړی رادیو ته مریدار پوښ جوړ کړي. بابر شاه د کونړ ولایت اوسیدونکي په خپل کروندو کې هم رادیو اوري او د دنیا له حاله ځان خبروي.
از یو دی قانیمه د افغانستان د جنگونو او د حالاتو زړه چی رادیو وانورم، زما ډیر زیات تشویشي او په دې خاطر باندې چې پټی ته تلویزیون نه راوړی کیږي بل کار نه کیږي، نو دا غي د خاطر پر و خبرونه اورم د افغانستان د حالاتو نه ځان خبروم، د سیمې د حالاتو نه ځان خبروم او رادیو د سیمه ګرځیدل لکه د یو عمل په څیر.
د رادیو د اختراع لمړنۍ هڅې په 1800 میلادي کال کې د سکاتلندي عالم جیمز ماکسیو لخوا پیل شوې او نوموړي وموندل چې د غږ څپې موجود دي. خو په 1902 میلادي کال کې د ایتالیاوی عالم ګوګلیلمو ماراکونی لخوا اختراع شو. ویل کیږي کله چې په 1909 میلادي کال کې د اس اس ریپابلیک بیړۍ په یو ټکر کې زیانمنه او ډوبه شوه، د بیړۍ خدماتي پرسونل د رادیوي پیغام لاره د مرستې غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې لشپګو کسانو پرته د بیړۍ ټوله سپرلۍ وژغورل شوه. نوموړي ایټالیوي عالم په همدې کال د خپل دغه اختراع له امله د نوبل جایزه هم وګټله.
په افغانستان کې رادیو په 1300 مریض کال کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په فعالیت پیل وکړ. دا رادیو کابل وا او د شپېلې په دین اغمې سره خپل خبرونه پیل کړې. کسه هم لتیرو دوله سیزو رئیس تصویری رسنیو او ټولنیزو انټرنیټی رسنیو په دغه هیواد کې د پام وړ پرمختګ کړي، خو رادیو لا هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له خارونو بهر اوسیږي د اطلاع رسونې په برخه کې یو مهمه وسیله ده. د بدخشان ولایت اوسیدونکو محمد شریف او د غزنی ولایت اوسیدونکو شیر محمد وایي
رادیو به عنوان یک رسانه تاثیرگذار در میان مردم خصوصا در روستاها از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است و مردم هنوز هم در بسیاری از روستاهای افغانستان اطلاعات و اخبار از طریق رادیو میشنوند.
موږ تاسو په یوه سنن سبا د اخبارونو مسته مجله هم سته تلویزیون هم سته خبرونو لپاره نور هم ځین شانس تاسو په خبرونو راځي، خو بیا هم ترغو ټول زغپل کوم د رادیو اورم تاسو ویني چې دا اوسم د مات رادیو چالانه د رادیو اورم د رادیو خبرو ته موږ نیول.
د افغانستان لا آزاد رسنیو نه د ملاتړ اداره نه وای په افغانستان کې رادیو زکه خلک ډیر اوري چې د اطلاع رسونی یو ارزانه وسیله ده او د دې هیواد له نیمای زیات خلک اطلاعات او معلومات له رادیو څخه ترلاسه کوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر
رادیو په عنوان ارزانترین رسانه،
رادیو د اطلاع رسونی د یوې ارزانه وسیلې په توګه د افغانستان په خلکو کې له ځانګړي محبوبیت څخه برخمن ده. د یوې سروې لمخې چې یو فرانسوي سازمان کړي، د افغانستان له 3% زیات خلک اطلاعات او معلومات له رادیو څخه ترلاسه کوي.
د خاغلی خلوتګر په خبره په غرنۍ سیمو کې تلویزیون سم نه نیول کیږي او د برېښنا ستونزه هم موجوده ده او انټرنیټي رسنیو نه هم استفاده ځکه کومه چې هم ټول خلک ورته لاسرسی نه لري او هم د افغانستان ډېری اوسیدونکو د سیواد له نعمته محروم دي. نن سبا رادیو په افغانستان کې موټرو او ګرځنده تلیفونونو کې هم ډېر اوریدل کیږي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې اوس مهال په افغانستان کې څومره رادیوګانې فعال دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم ولرو، خو له دوه ورځو پرله پسې اړیکو باوجود د دغه وزارت ویان په دې اړه ازادي رادیو ته معلومات ورنه کړل، خو نه وي د هغې سروې له مخې چې دوی د 2019 کال د جولای په میاشت کې کړې ده. دا مهال په ټول افغانستان کې 104 نوي رادیوګانې فعال دي چې 103 خصوصي او 1 دولتي ده، خو په خبرې جوازونه ډیر اخیستل شوې دي. د فبروري 13 هر کال د رادیو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو لخوا په 2011 کال کې نومول شوې ده.
تیر اونۍ د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د اکاډمیسن پوهاند عبدالشکور رشاد علمي آثار او افکار علمي او څېړنیز سیمینار ترسره کړ. په دغه سیمینار کې لزګونه لیکوالو، فرهنګیانو، څېړونکو او د پوهنتون استادانو برخه اخیستې وه چې دروښاد پوهاند رشاد په علمي او ټولنیز فکر یې بحثونه وکړل. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاره مریم توخی دغه سیمینار ته ورغلې ده.
هنر جاج تیرونه د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لوري د اکاډمیسین پوهان عبدالشکور رشاد علمی آثار او افکار او علمی څېړنیز سیمینار تر سره شو. په دغه سیمینار کې د پوهان رشاد د ژوندانه سربیره د هغه په کړو کارونو، فکری لوري او پښتو ژبې ته د هغه په کړو خدمتونو بحث وشو. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست حسینې ساپۍ د دغه سیمینار په پیل کې پوهان رشاد د پښتو ژبې د یو ستر غور څېړونکو په توګه یاد کړ.
علامه استاد رشاد د غازی امان الله خان د پاچایی په لومړی کلونو کې کندهار کې لومړنۍ زده کړې کړې وې. د عصري زده کړو تر څنګ خصوصي زده کړې هم کړې وې او قران کریم یې لا په کوچنیوالو کې لوستلی و.
نو موړی وویل چې ارواښاد استاد رشاد د خپل ژوندانه ډیره برخه د څېړنې او تدریس په برخه کې تیره کړې وه. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپال د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوست چې په پیغام کې ولسمشر غنی استاد رشاد د یو دقیق څېړونکي په توګه یاد کړی و. دروخت پوهان رشاد شاگرد او د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر محمد رفیق رفیق پوهان رشاد دیوخه او غوره استاد په توګه یاد کړ.
استاد لارخود او روزون کې وو د افغانستان د علوم اکاډمۍ مشاور او مرستیال هم پاتې شوی وو. تلې د لګکیو ژبو لکه پراچی پشایي او نورستاني ژبو د څېړنو په برخه کې لارښوونې او هڅونې ترسره کړې دي. د کابل پوهنتون د ژبې او ادب د برخې استادان او د علوم اکاډمۍ څېړونکي د ده د هلو ځلو باثمره نیالګي دي چې اوس هم هیواد ته خدمت کوي. ارواښاد اکاډمیسان پوهان رشاد د سیمې په کچه پیژندل شوی لیکوال او عالم شخصیت و. په لسګونه داخلي او بهرنیو سیمینارونو کې ګډون درلود چې هیواد پرې ویاړي. په څېړنه کې لوی لاس درلود. لاوستا، سانسکریت، فارسی، روسی، انګلیسي، عربي، ترکی، ازبکي او هندي ژبو له سرچینو څخه یې په څېړنه کې ګټه اخیسته. په ادبپوهنه او ژبپوهنه کې هم سیال او وتلی پوه. په ځانګړي ډول د پښتو او دري ژبو په عروضو او وزنپوهنه کې په ښه تجربه درلوده. استاد په تخلیق، ژباړه، ادبي نقد، تاریخ لیکنه او سپړنه کې لویه برخه درلوده. د مهمو آثارو لیکونکی چې مجموعي شمېر یې لسلو نه اوړي. استاد د هند په جواهرلال نهرو پوهنتون کې د لومړني استاد په توګه د پښتو ژبې تدریس پیل کړ.
هغه وویل چې کلونه کلونه یې له ارواښاد رشاد سره د اسیستان په توګه تیر کړي. د نوموړي په خبره چې پوهان رشاد نه یوازې د پښتو ادب په برخه کې لوی لاس لاره، بلکې نوموړی د عربي او دري ژبو په جوړښتي خوا هم ډېر ښه پوهېده. په سیمینار کې دروښاد استاد رشاد زوی ډاکټر طارق رشاد د خپل پلار د ژوندانه مبارزې او شخصي ژوند په اړه هم ګډونوالو ته وینا وکړه.
اول خو د استادۍ تقریبا اویا کاله د دې هیواد بچو ته تدریس وکړ. بل په شخصي توګه هم د زرهاو کسانو لارښود و. په سلهاو آثار افغانی او ان سیمیز فرهنګ، تاریخ، ژبې او ادبیاتو په اړه لیکلي او څېړنې او تحقیق په ګوتو یې ډېر نسپړلي غوټۍ سپړلي دي. هغه استاد چې د ده د ژوند په موده کې د هیواد خورا مهم تحولونه او ناخوالې پیښې سوې، هرې ناخوالې متاثر کړې او د هغو په اړه هیوادوالو ته د پاملرنې او درک پرله پسې لارښوونې کړې او تر ممکنه حده یې د با احساسه انسانانو تر غوږونو ورسولې دي. یوه بېلګه یې د روسانو تر وطن وروسته د افغانانو یو موټی والي او د دوی په منځ کې هغه درزونو ته چې پردوی پکښې اچولي وه د توجه په خاطر د ګران افغانستان څخه بیروت مه جوړوئ نظم دی چې د هغه وخت په راز راز خپرونو کې خپور شوی او د ده د سیاسي حالاتو د درک او پیشبینۍ یوه ښه نمونه ده. په دې اړه ښاغلی شهرت ننګیال لیکي، استاد په 1915 لمریز کال پېښور ته یو شعر رالېږلی و چې په مستعار نامه په قلم مجله کې چاپ شو. لکه څنګه چې استاد په زړه خوړلی وه، هغه څه چې موږ یې اټکل نسوای کولی د استاد سترګور احساس د یو ګواښ په بڼه په نښه کړی و. هغه استاد چې د هیواد په سختو حالاتو کې د امکاناتو له لرلو سره سره خپل وطن پرې نه شود او تر وروستۍ ورځې قلم په لاس په ګران افغانستان کې له فانی نړۍ څخه یې ابدي ژوند ته کډه وکړه.
د یادونه ده چې استاد پوهان اکاډمیسیان عبدالشکور رشاد په 1928 میلادي کال په کندهار کې زیږیدلی و. د کابل پوهنتون د استادۍ تر څنګ د علوم اکاډمۍ مشاور او ګڼې نورې دولتي او غیر دولتي دندې یې ترسره کړې وې. شاوخوا 138 چاپ او ناچاپ اثر لري. نوموړي د 2004 کال د ډسمبر په میاشت کې له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې دي.
سر سیرون کې ډاکټر سید محی الدین هاشمی د افغانستان د علوم اکیډمۍ هغه غړی دی چې د پښتو ژبې او ادب د سیړنې په برخه کې لزګونه تالیفات او سیړنې کړي دي. هغه وایي چې د ژوندانه په ډیرو سختو حالاتو کې د پښتو ژبې او ادب لپاره کار کړی او په دې وروستیو کې په پام کې لري چې ادبي دایرة المعارف ولیکي. په فنکار برخه کې لا نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو خبرې کوو.
فنکار
جناب ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو ترکه او پښتنه مر سر کوم چې د پښتو ادبیات سره وابسته خلک خو ستاسو په اړه ډیر زیات معلومات لري، تاسو پیژنې، ستاسو اثار ولوستي، مګر هغه کسان چې هغوی ستاسو لیک نه درلوسته او همدا اوس موږ راډیوي مجله اوري، که هغوی ته تاسو خپل ځان پیژنئ استاد هاشمي څوک دی؟
ډیره مننه چې ما همدا موقع راکړه. چې زما نوم سید محی الدین هاشمی دی، په 1900 کال مریض کال د کوز کونړ د ولسوالۍ د ننګرهار ولایت د کوز کونړ د ولسوالۍ د بریالۍ د سید الدین په کلي کې زیږیدلی یم. په روحاني کورنۍ کې لومړنۍ او ثانوي زده کړې مې د درینور په لیسه کې سرته رسولې دي. بیا د لوړو زده کړو لپاره کابل پوهنتون ته راغلی. په 1950 کال د کانکور په ازمنه کې کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي له کامیاب شو او زده کړې مې د ژبو ادبیاتو په پوهنځي په پښتو څانګه کې سرته رسولې. وروسته د پوهنځي کې د زده کړې سرته رسولو نه په خپله په پوهنځي ژبو ادبیاتو پوهنځي کې په قدر کې د استاد په حیث باندې پاتې شوی یم. تقریبا درې کاله مې تر 1983 کاله پورې ما د ژبو ادبیاتو پوهنځي کې د تدریس او د ننګرهار په پوهنتون کې، چې وروسته بیا زه د ژبو ادبیاتو پوهنځي نه د ننګرهار پوهنتون ته تبدیل شوم، هلته زده کړې سرته رسولي دي. او بیا په وطن کې په هیواد کې د نامساعده سیاسي شرایطو له امله دې ته اړ شوم چې پښتونخوا ته کډوال شوم. په 1983 کال په دلوه کې هود کې زه پښتونخوا ته کډوال شوم او له هغې وروسته کله چې هلته لاړو د مهاجرت شپې وي مسئله البته دا یو خبره هم پوهمه چې دلته ما مسترۍ زده کړې کابل پوهنتون کې نیمګړی پاتې شوې. دو سمستر مې کړې وي، درېیم سمستر کې وم چې دې ځنه کډوال شوم. داخل خدمت مې معماری پروګرام هم تعقیبوم. بیا کله چې پښتونخوا له کډوال شوم هلته د نورو فرهنګي کارونو تر څنګ معماری زده کړې وکړې. بیا هلته په ځینې فرهنګي ادارو کې لکه د آزاد افغانستان د لیکوالو په ټولنه کې په تعلیمي نصابونو کې او همدغسې د دعوت او جهاد پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو د استاد په توګه مې 15 کاله دنده سرته کړې. او په 1978 مریز کال کې افغانستان ته راغلم، خپل هیواد ته راستون شوم او دلته په دې په ځای چې پوهنتون له لاړ شوم علوم اکاډمۍ له راغلم او دلته مې ما د څېړنو سره ډېره علاقه لرله. دلته مې خپلې څېړنې په پیل کړې، د څېړونکي په رتبه ومنل شوم. پوهنتون کې زه د پوهنیار په رتبه وم، دلته زه د څېړونکي په رتبه باندې په اکاډمۍ کې ومنل شوم او له هغې نه وروسته مې دلته په علومو په اکاډمۍ کې په بېلابېلو څانګو کې د پښتو څېړنو په نړیوال مرکز کې آریانا دارۃ المعارف کې مرکز کې او د ژبو ادبیاتو په مرکز کې بېلابېلې دندې ترسره کړي دي. سمبوزه د ژبو ادبیاتو د مرکز رئیس هم وم او نور زیاتره د علمي منشي او د ادبیاتو مرکز مرسیال په توګه ما خپل فعلا د ژبو ادبیاتو په مرکز کې د علمي مرستیال یم.
استاد دکتورا دې کله وکړه؟
ښه، دکتورا ما په 1990 کال کې لازم سره هغه وخت علاقه و، خو هلته چون دغه لپاره یو سیټ و زموږ د مهاجرو لپاره او دغه سیټ زموږ یو بل دوست اقبال صاحب نیولې او نو بیا ما د پاره زمينه برابر نه شو چې کډل ترالم بیا چې بیا څو راغلم نو حق پال سه هو دغه مخلاشي او بیا رسید د دکتورای په خبر پانت پختو څنګه کې مال راغ البته بیا هم د آزاد رقابت دلاري بیا مال سیټ دلته کامیاب شوم او بیا د علوم اکاډمۍ د پختو د جبال بیت مرکز په موافقه باندې مال تخپل زکه سره ورسولي او په دیار لاسو شپږ نیم کال کې
فارغ
شو غیرنه فارغ شو
استاد کله چې دلته حالات خراب شول او تاسو لاړی مساسې دا دوران ام ځینې کتابونه لوستي چې په هغه وخت کې شوي کله چې د مهاجرت دور نو خو خامخا طبيعي د غریبي او مشکلات ستونزې وي په داسې دور کې چې البته خلک د خپل خېټ په سي د ډوډۍ پیدا کول سلاله هاندو او د بیا ته خامخا چا کار نه کوي ځکه په دې کې پیسې نه وي البته تاسو کار اینده مهمه مسله نه و چې خلک د ډوډۍ په سيګرسي د تاسو سيډنه کوله
ولیدا مسائل مشکل واتو حتی دغه وخت کې مثلا د افغانستان او د برازیل شهیدان بر روان او زخمیان بر روان او جنگ روان حتی مال خپل فامیل کورنۍ را تر غاړه ود کورنۍ غل بر پر د کوزې د حالت دا ویني د جنگ وګوره بل اخر ما په مسری شروع کړ او لازم ما علاقه او معجزه دا کار کوم بیا دا غین روسته د لیکوالۍ په ساحه کې موږ د لیکوالۍ مشکلات لرل مشکلات دا و چې موږ مثلا مو د نس ذکر نه وکړي او د جهاد او د هجرت او دغه مسایل نو ټول اکثره خارخ کچالي کولی کولای شو چې بزنی او د زنی او علماء او د یریم دغه نه شو کولای چې موږ د ستونه لیکو چې مثلا ډیره مشکله و موږ د پاره موږ د بیات لستیو نو په دې خاطر معنی ما په لومړی کې دغه شروع حتی خطاتی به شروع کړم خطاتی ذکر او ډیر وخت می په خطاتی تیرو ولې خپل مطالعه او دغه مجاری ساتله خود متیلون د پاره لري زمينه برابر نه وي یو نیم مقاله رو رو رسته یو کال دوه کال رسته من به یو ثاني د چې مثلا مقالي ولیکو یعنی ما سیاسي نه ما ادبي په خبرونه د جهاد شریعت انده سره له چې په خبرونه کې ادبي مسائل کتي لیکل مثلا یا مثلا ځنې اجبار ځنې سیاسي لیکنې ځنې خوني ځنې لیکنې نو دا قسم خپل لیکوالي شروع کړ نما تقریبا 250 کتاب یوازې په خطاتی لیکل په دې کې چې کتابونه مو شي 900 صفحه یو نیم زر صفحه به مثلا تفسیر می هم په خطاتی لیکل خدا مجبوریت د زړه د خاطر د روزې د خاطر او وی ولاره نو بیا د څه وخت راغې بیا مثلا د مکتب درسي کتابونه لیکل شروع کړل اته بیا مو د لیکوالۍ لپاره زمينه برابر شوه چې ماشومان تقریبا ما زه خسته زیات تقریبا 20 کتاب ما البته ولیکل ترجمه هم کړل اند ما معرفت لپاره بل اخر بیا د زمينه برابر شو چې دعوت جهاد باندې ترکی ما تدریس چاري را پوره پنځه کال زالته نو په دغه وخت بیا ما د بار چلونو زمينه برابر شو خو مواد نو مونږه نو خود اردو اثر دغه نه ما په کول پښتو کتابونه ډیر نو ولته خو مشکلات بل اخر ما ولی دا دغه و چې څنګه کې به چې څاک مضمون نه غواړم مضمون تقریبا واته مضمون ما ته درس ورک او په هغه دغه کې واته کتاب ما البته هغه وخت ما درسي لیکچرونه نه نوټونه دا ولیکل خو بیا روس ما ما
چاپ
کتابونه ما بیا چاپ کړل چې کله افغانستان راغلم ما نور کار وکړم هغه ټول تکمیل شو تقریبا
استاد استاسي د نوم سره خو تر ډیر پورې چېډنه کله چې استاسي نو مخلو نو وای چې را چېډون کې چېډنې ډیر کړی اي تخلیقات
یره خبردار چې په تخلیقاتو کې ما تخلیقات شعر مې لیکلې ده تر دې لا سوت دریش په تلور په ټکال پورې ما شعر لیکم خو چې لاړو پښتونخوا له او چې حالات مو کتل یو خو مجبوریت ډیر وخت په خطاتی تیرو یا مثلا په نور کې حسابونو او بل دغه افغانستان شعر تابع د پښتونخوا شعر په دغه ډیر کمزور یو ان موږ غړي قوي شاعران چې ما غي دغه عادي شاعران نو په دې خاطر ما بيخي ټول توجه سيرونو دغه له وکړه ولی زمنن مې دغه ولي کلي لاندې کسي مې ولي کلي ادبي پارچې مې ولي کلي تقریبا سلیو سلی څه چاپ
شي
دي زنه په خبرونه کې چاپ شي بي زنه ملانې چوي و شعرونه مې هم دې د خاطر یو مجموعه مې چې مخې دلته لیکلي او چې مې آلته یو څو لیکل نو مشاعرو له بم لیکل مثلا افغان ادبي بهیر او غیره په مشاعرو تقریبا دغه موسسونه کې د افغان ادبي بهیر موسسونه کې موږ نو هغه د لپاره مشاعرې له بم شعر لیکو خو رو رو ما شعر سره دغه پرې خوده ولند کسی مم تقریبا لیکلی شل درس مې لیکلی په یو کتاب شوی بیرزین کسی مې وښ بارل دغه نه اردو نه هغه هم چاپ شوی دی د جو کو اسکا
استاد چېرونو برخه کې ټول څومره سار چاپ شوی دی تر اوسه
هر زما چېرونو برخه کې زما تر اوسه پورې ژباړن یو لیکنې او څېړنې ټول تقریبا چې ما اوس د علوم اکاډمۍ د کتابتون لپاره دغه کړي دي یو المارۍ کې تقریبا دوه نوي آثار زما ژباړل شوي او دغه شوي دي څېړنې دي په دې کې تقریبا دېرش پنځه دېرش دغه دي ده تالیفات دي چې لیکلمې دي او تقریبا دېرش پنځه دېرش دغه دي ده تحقیقات دغه دي ده ژباړې دي او همدغسې تقریبا لس پنځلس مې تدوینه کړي مثلا د خوشحال کلیات تدوینه رحمان بابا کلیات مې همدغسې ګلدسته او یا نور داسې کتابونه مې تدوین کړي دي
نو د څېړنو ډېره برخه رسمي او رسمیاتو دپاره دي کړي مثلا د اکاډمۍ دپاره دي څېړنې وکړي
نه شخصي نه یې موزګار شوی خو ځکه تر اوسه پورې ما ډېرې زیاتې څېړنې مثلا سیمینارونو لپاره مقالې لیکلي دي تقریبا یو سلو پنځوس یو سلو څلوېښت سیمینارونو ما مقالې لیکلي او په دې سیمینارونو ځینې په مجموعو کې راغلي او ځینې دغه دي ما تر اوسه پورې هغه مقالې د اثارو په شکل ځکه اوس تر څو پورې چې تولید کولی شي باید تولید وکړو بیا هغه درسته کار دی هغه وار وخت کېږي مثلا دغس تقریبا شپږ اووه اته سوه مقالې به زما تر اوسه پورې چاپ شوي په دې خپرونو کې نو هغه مقالې ما نه دي دغه کړي ولې دغه آثار چې ما دغه لیکلي دي زیاتره مې دغه لیکلي دي دغه دپاره مې لیکلي ولې مثلا ما یو د نصیحت عبدالونه په نامه یو کتاب ولیکو او هغه کتاب تقریبا دغه کې ما شپاره ژانرونه معرفي کړي ولې دغه کړي چې ما څېړنه کوله دغه دپاره مجبور یم چې لنډ مې دغه کړی وې ولې ما هغه دپاره تقریبا اوس په هغه هر ژانر باندې شپاره ژانرونه باندې مثلا لنډه کیسه ناول ډراما طنز مثلا ځان پېښې دغسې په دې هر ژانر باندې ما دوه دوه سوه صفحې او نیم نیم سل صفحې کتاب لیکلی دی یعنی دغه کېږي چې خو ما لا غم نه دي دغه کړي ما هغه نصیحت کلبونه څو څو ځلې چاپ شو یا مثلا د پوهنې څانګې په هغې کې ما دغه وکړو مثلا زبي کره کتنه باندې ما بل کتاب ولیکو هغه مې ننګرهار پوهنتون د ماسترۍ د محصلینو لپاره ولیکو نو دغسې مختلف دغه کړي دي او ډېر شیان مې په ذهن کې شته خو لا مې وخت نه دی پیدا کړی ځکه ځکه یم چې زما ډېر زیات په دې وروستي وختو کې مې ډېر زیات دغه ځان په دې مصروف کړو ما دوه د هدف لرل په دې وروستي وختونو کې چې کله مې د دکتورا سرته ورسوله او دلته سرمحقق شوم نو رتبې او دغه ختم شوم نو ما دا اراده وه چې زه به دوه کاره کوم یا به دا کومه چې د افغانستان فرهنګي تاریخ به لیکم
هغه
او موضوع او مواد مې ولیکه ډېر وارخه مې لیکلم ډېرې برخې مې لیکلي د موامن مکلي ډېر یاداشتونه دغه مې غسي او یو مې دغه ادبي درس المعارف په دغه وم زه په دې دغه وم کله چې ما د ادبي درس المعارف دغه د اکاډمۍ سره په موافقه باندې دا پروژه شروع کړه د ادبي درس المعارف په څلورو جلدو کې چې دا درس المعارف مرکز درس المعارفونه عمومي درس المعارف ختم شو او استاذي درس المعارفونه شروع کړو نو بیا هغې سره ما دغه وکړو چې زه به دغه ادبي درس المعارف لیکم او د حکومت به زما زما د لارښوونې لاندې زما د مسیر لاندې ولاړی خو بل اخر زه په دې مصروف شوم هغه برخه رانه پاتې شو ولی په دې برخه کې ما ډېرې څېړنې وکړې ډېر دغه مې وکړ ډېر منابع مې پیدا کړل ډېر ځکه د تدارک د منابعو لپاره هم ډېر ضروري
دا دواړه موضوعات ډېر مهم دي اما د بي دایره تل معرفت ډېر مهم دی د افغانستان فرهنګي تاریخ
او ان شاء الله دا دواړه به زه کوم سره به رسوم خدای توفیق راکړي ان تر اوسه پورې خو زه چې ګورم زه ما په لیکنو څېړنو کې دغه نظر راغلی یعنی عمره او سیله چې ما کومه د بزوانی په وخت لرل
حتی
اوس یعنی بالکل تر اوسه پر پلیکنه چلونه معنی په لستلو معنی زه قطعا نیم ستړی شوم
ډیر مننه
استاد او مهرباني دې وکړه
تاسو له ازادي رادیو رادیوي مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی په نننې پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو او د دغه پانه کیسه وګم جبر خیل کوي
زرپانه ګونګن چلې لپنه هم ټولګي کې ومه ذهن می دومره پراخ نو خو په ژوند می شپارس په سر لیتیر شوی وو هغه وخت ډیر شوختم بل او د لن فکر لرونکې وم خوانځي ته د تاګ را تاګ لار می
د ډاکټر رحیم د کور لمخې سره تیر شپ د وی وړې غونډې په ډډه کې د کور او مخته یې د ویالې په غاړه څو شنوونو او چنارونو دومره کلا لرل چې ځانته یو کتاب خبرې غواړي. یو ورځ ګورم په هغه ځای چې ما به اوبه څښلې او دمه به مې کوله وړانګه ناسته ده. چې ور نږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله، خو د شوخۍ زور راباندې ډېر شو. ورته مې وویل، ګونګې لاړه شه، ولې زما په ځای ناسته یې؟ وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل، راشه زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی. خبرو یې سخت حیران کړم، ځکه د وړانګې په اړه مې ډېر اورېدلی و چې آرام نجلۍ ده، هېڅ خبرې نه کوي. ټولو خلکو ګونګه بلله. له هغه وروسته مې ورته وویل، ته خو سمې خبرې کوې، ما لا پوښتنه نه وه خلاصه کړې چې دې لږ وجدي انداز ځواب راکړ. ولې زه ګونګه یم؟ نه، خو خلک دې ګونګه بولي. خلک کاڼه دي، هېڅ خبره نه اوري. که څوک ښې خبرې کوي نه یې مني، او که بې ځایه خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګه بولي. ښه، یعنې ته ورسره خبرې نه کوې ځکه دې ګونګه بولي؟ ګوره افتخاره، ته نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه او راسره وعده وکړه چې نور به راته ګونګه نه وایي، بیا زه درته ټوله کیسه کوم. ښه، والا که نور درته ووایم. د وړانګې خبرو زما لنډ فکر ته ټکان راکړو او په ژور فکر کې یې واچولم. ښوونځي ته په تګ او کور ته په راتګ هېڅ پوه نه شوم. خبرو یې عجیبه تلوسه راته پیدا کړې وه. د شپې تر ډېره ویښ وم. په سبا مې تر وړانګې له مخه د ویالې غاړې ته ځان ورسو. وړانګه چې راغله، په لومړي ځل مې د یوې نجلۍ له خولې سلام واورېد. له ستړي مشي وروسته مې ورته وویل، ښه ولې دې ګونګه بولي؟ وړانګې په خندا ځواب راکړ. بیا دې راته وویل، څه شی ګونګه؟ ولاکه مې تاته ویلې وي. ښه، تر ډېرو یې وخندل او ویې ویل، نو چاته دې وویل؟ هېڅ چاته مې نه دې ویلي. ما ویل، خلک ولې درته ګونګه وایي؟ ښه، نو کیسه داسې ده چې ما په کابل کې تر اتم صنف پورې مکتب ووایه. کله چې دلته راغلو نو ډاکټر صاحب، یعنې پلار، به مې راته ویل، زموږ کلیوال د خپلو اولادونو ښه روزنه نه کوي، ښځو ته خو بیخي د غلامانو په سترګه ګوري او وهل یې ویاړ بولي. زه کوښښ کوم چې خلک دې ته وهڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکی یې له تیارو وژغورل شي. خدای یوازې د یوه کس کار نه دی، ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړې دي تر ښځو ورسوه او هغوی په دې وپوهوه چې زده کړه په نر او ښځه فرض دی. بې پوهې ژوند په تیارو کې ژوند دی. له هغه وروسته ما ډېر کوښښ وکړ چې ښځې د پوهې په اهمیت وپوهوم، خو دلته چې څومره ښځې له پوهې څخه لرې دي، هغومره دروغ او غیبت کولو ته ور نږدې دي. په ځای د دې چې زما خبرې ومني او همکاري راسره وکړي، زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم. نوره زه هم ناهیلې شوم او له دې سره مې خبرې کول پرېښودل. او ځکه راته ګونګه وایي. له دې وروسته زما او د وړانګې تر منځ لکه تړون چې وشو، خو په دې پوه نه شوم چې ولې یوازې له ما سره خبرې کولې. د نهم ټولګي په پای ته رسېدو زموږ متوسطه ښوونځی هم پای ته ورسېد. د لیسې نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دې ته مجبوره کړل چې د نورو زده کړو لپاره مې کابل ته واستوي. وروستی وار مازیګر قضا و چې له وړانګې سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه. هېڅ یې زړه نه منل، خو زما له ډېر تاکید وروسته یې وویل، ته لږ ودرېږه، زه بیرته ژر راځم. د سترګو په رپ کې کور ته ولاړه. کله چې بیرته راغله، یو قلم یې راکړ او ویې ویل، لاړ شه، خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافري خو به خفه نه یې. خدای خبر چې څنګه به یم، کله به بیرته راځې؟ ولاکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځې. کله خو به دې نه یادېږي؟ یادېږي به مې. څوک به دې ډېر یادېږي؟ ادې، بل دې څوک ډېر یادېږي؟ پاڅون ورور مې. په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم له ځانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ. په درسونو ویلو مې پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل. دا کتاب په افتخار پورې اړه لري. له اتو میاشتو وروسته یوه ورځ یو اتاق وال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو کال یې و، ما ته خپله د یادښتونو کتابچه راکړه چې ورته خپله خاطره ولیکم. هغه د وړانګې قلم مې راواخیست چې ورباندې خاطره ولیکم، خو د لیکلو په وخت کې یې رنګ را تمام شو. له دې سره مې وړانګه هم را په یاد شوه. جیب ته مې لاس کړ او له ټیلیفون څخه مې پلار ته زنګ ووهه. له پلار سره له خبرو وروسته مې له مور سره خبرې وکړې او په چل مې له مور څخه پوښتنه وکړه، مورې ګاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته کله کله ورځي؟
مور می جواب را کړ هو هغه بل اورز هم ورغلی وم د لور واده یو
د رادیو مجلې درنو اوریدونکو اوس ورخمین خیال ته ورزو او په نننی ورخمین خیال کې یو آزاد نظم وړاندې کوو
پدی خاور کی مین یو گنہگار دے پدی خاور کی مین یو گنہگار دے حل تمین پس پی چلو کان تھلی دل تلا ہم مینان پکان ولی حل تلا ہم یو مین دویم بادشاہ دے دل تو اسم معشوق پر دو کی پٹا حل تو اسم د مین پخوا کی اوسی دل تمین تپس پک قتل کی یہ حل تمین دا لہر مقام الوڑا دل تو اسم د دیدن پارمان مڑ دی حل تو اسم د یو بل سترگ کی ورکتی دل تو اسم د دیدن په ارمان مړ دی حل تو اسم د یو بل سترګ کی ورکتی دل تو اسم جڑاګانی پټی کی حل ته هیڅ قاموس کی نوم د جڑا نشتا دل تو اسم ارزوګانی وجل کی حل ته مینا دا او مینا پالل کی دل ته هر قدم د شک پر بنیاد سپور دی حل ته مینا کی ګمان په یقین اوړي دل تلا هم سرنوشت بل پلاس وی حل ته ژوند د هر چا خپل اراده د دل تل لري دی یوسف لخپل یعقوب حل ته زار وی معشوقان لخپل محبوبه دل ته وسم جړاګانی غلی کی حل ته ژوند په خنداګان کې تیری کی د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول یی وشتم په تیزی سره روانه خو د ورور لخپل ورور سره دوران ز جدای ملتا او تل مان وای څو شول دا څه کیږي جانانه ته خفای ز خفای ملتانه یم لری ز لتا او تل مان د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول یی وشتم په تیزی سره روانه خو د ورور لخپل ورور سره دوران ز جدای ملتا او ته لمانه وای څو شول دا څه کیږي جانانه ته خفای ز خفای ملتانه یم لری ز لتا او تل مان دلته هر یو سړی غلی دلته هر یو سړی غلی هلته هر سړی ګویا دی دلته او راخته شوی هلته ژوند مین ساتي دلته مین شک کی ورکه هلته مین ده بس مین خدای دانو څنګه ویشو خدای دانو څنګه ویشو چې زه اور باندې سوځیږم او غره پورې خان دی خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړیم خو ژوندې يم خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا یار دی خدای دانو څه دنیا شو چې आवाज پکې اوسم خدای دانو څنګه زړه دی چې ډک لتور نفرت خدای دا څنګه محبت دی چې شک په بنا دی خدای دا څنګه محبت دی چې پر شک باندې بنا دی خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خوا ته اوړي او یو کس ورزنی ورک دی خدای دا څنګه انسان دی چې په خپلو کې یو بل خوري خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بی عزتی ده خدای دا څنګه تعلیم دی خدای دا څنګه رڼا ده خدای دا څنګه نظام دی خدای دا څنګه تعلیم دی خدای دا څنګه رڼا ده خدای دا څنګه نظام دی چې لسره ګډوډي ده خدای څنګه خدای څنګه خدای څنګه خدای زار دی له خدای شم خدای زار دی له خدای شم خدای زار دی له لوی شم خدای زر شاه خدای زر شاه خدای زر شاه په یو کونو په کندي موږ لوی شر خلاص کړه دا کوچنی دنیا کړه ورانه چې دا دل ته حل ته ورکش
په خر دا زاد د مخ نه جوړ کا مو دې او شوې دارش نه تماشا کوي د فرش یا خدایا یا خدایا خدایا یا خدایا یا خدایا یا خدایا یا خدایا دا وطن میں دا خدایا دا مخ نہ جوڑ کا یا سیال خی وگراو یا جانانا مصورا
آزادی رادیو